sadani sadani padama papa dada ta
د شپې نه بجې شوې د آزادې رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې ادبی او فرهنګي مسایل ته ځنګړې دی خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یو نامانن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان ارشوي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همدارس د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې لدې کبل اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولی خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 سمځای نیولې. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او خځینه خبریالان عمدن له عامه ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو وسلوال د نادولتي مؤسسو په چارو کې لاسوهنه کوي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي دي چې مرستندوی ټولنې له امنیتي ګواښونو، د مثال په توګه د طالبانو د تلاشیو په پوستو کې له ځورونو، دفترونو ته د دوی د بې وخته ورتک، د کاري پلان، بودیجې، عملیاتو او کارکونکو په اړه د معلوماتو لپاره پسې غوښتنو او د پروژو د پلان او تطبیق په برخو کې له لاسوهنو سره مخامخ کیږي. راپور د مثال په ډول د خوړو د ویش پر مهال د یو طالب وسلوال د هوایی ډزو یادونه هم کړې. ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې پر دې ستونزو سربیره د طالبانو کمزوري حکومت ولی او د مرکزی حکومت او ولایتي چارواکو ترمنځ کړکیچ هم عملاً اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د سیګار د راپور له مخې احتمالاً د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو په چارو کې د لاسوهنو د دوام نښه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت په هغو د هغو خلکو لپاره چې لکلونو رئیس پسمتو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د یو سلو څلور څلوېښتو کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار 13 ورځ پیل شوی. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به کله بشپړ شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خبر د فنلند جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل، له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپای ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکی به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینستو او همدارس د سویډن، ناروی، ډنمارک او آیسلند له صدر اعظمانو سره هم وګوري. او د سربیا په پلازمینا بلګراد کې په یو خوندي کې اته ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیښه کې وژل شوی دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی څوارلس کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکنی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څوډا ذکر دي. په بیان کې راغلی چې په پیښه کې یو خونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به له رسنیو سره وروسته شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو قوانین یې ډېر سخت دي. زموږ راغل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو مجلې د پروګرام لوړاندې کولو مخکې د راپورونو لاندې برخې ته پام وکړئ. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت پر رسنیو او افغان خبريالانو د محدودیتونو لکبله غنې نیوکې کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د مې درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقوقو بیلابیلو بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیې خپرې کړې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبريالانو په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او په خپل ټویټر لیکلي چې افغان خزینه خبريالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړي. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ تشمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر خپور شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو له امله وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادي تشمن پاتې شي او خبريالانو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړي چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي او لټولو هیوادونو یو غوښتل چې د حقایق او د هغوی چې پاړی راپور ورکوي د پنخه کولو مخه ونیسي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولې ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي. نړۍ باید هر ورځ له خبريالانو سره ودرېږي، ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې د چنن د مې درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبريالانو د محدودیتونو له امله ګڼې نیوکې موجودې دي. د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت نه هیله کوونکې او لننګونو ډاک بللې. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبريالانو ته د وښتو زیانونو شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په تیر یو کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبريالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبريالانو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو په کې لیکل شوي چې په ټولي زتوګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبريالانو د حقونو در پخو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټ نه په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه رئیس افغان رسنیو سخته ضربه لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو له امله تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړي. په دې سربیره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنه ډیر خبريالان او د رسنیو کارکونکو بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبريالانو سره په ناوړه چلند تورن کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې حکومت یې له رسنیو سره همکار دی. خو خاغلی مجاهد ویل هغه خبريالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې وخت ناوخت د پښتنو لپاره نیول شوی د رسنیزو فعالیتونو لامل نه وي، بلکې نور ستونزې موجودې وي.
رسنوی سره موږ امارات همکار ده. افغانستان کې د وسم رسنی آزاد فعالیت لري، کوم د توشتون سره نه دی، کومې داوې په دې مورد باندې کیږي هغه سم نه دی. او ځینې وختونو کې کال په غوډو کې چې ځینې کسان خبر اعلان نیول شي هغه د رسنی زو فعالیتونو په وجه نه دی، او د څه نور وجوهات لري چې کله وخت کې توقیفونه رامنځته شوي دي.
خو یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو لولوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پیښ شوی. دوه افغان خبريالان چې نه غواړي نمونه په دې راپور کې خبرې شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپل دفترونو کې کار کولای شو، بیرون موږ کار نشو کولای. لکه مطبوعاتي کانفرنسونه، لکه غونډي، نه زموږ شزینه کامرامینه او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسي وري.
اندیر وخت رسانه او مسولین کوخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پرځای چې موږ پیشرفت وکړو د شاته کولو روانستو.
واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پر رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلی، ان تر دې چې په ټلویزیونی خبرونو کې باید مخپټې را څرګندې شي او نارینه سره یو ځای خبرونې هم نشي چلولی، چې لامل زیات شمیر ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې هم پرېښي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د شمیرو له مخې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانو د محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې اړه مې د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د ښځینه کمیټې د مشرتابه د غړي مرزي حفیظي نظر هم اخیستی او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی.
متاسفانه د تیر یو نیم کال راهیسې په کوم محدودیتونه چې په افغان خبریالانو باندې راغلي دي، دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری و. موږ تاسو د دې شاهدان و چې څومره تهدیدونه او څومره محدودیتونه پر خبریالانو باندې راغلل او ورسره مخامخ شول. دا واقعا د خندا وړ ده چې تر اوسه پورې هم طالبان په مخ خپلې خبرې باندې ولاړ دي او وایي چې په خبریالانو امنیت خوندي دی یا مثلا هغوی باندې محدودیتونه وضع نه دي، فقط هغه خپل ابتدایي قوانین په دوی باندې وضع کوي. دا چې تر اوسه پورې یو شمېر خبریالان د طالبانو په بند کې دي یا هم د دې کلینې په هر قدم کې تعقیبېږي، د دې لپاره د دې ښکارندوی کوي چې خبریالان تر کومو سختو شرایطو لاندې په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه نور رڼا تاسو واچوي، یو دوه درې کوم ستونزې او کوم مشکلات د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوس مهال شته؟
متاسفانه کله چې افغانستان سقوط وکړ، د طالبانو ډیری پام ټول رسنیو ته و او پر خبریالانو باندې، مخصوصا پر ښځینه خبریالانو باندې، چې محدودیتونه او ستونزې د دې پر وړاندې واقعا ډېرې زیاتې جدي دي او تر اوسه پورې هم دوام لري. کله چې افغانستان سقوط وکړ، ډېر شمېر خبریالانو افغانستان پرېښوده، ډېرې رسنۍ بندې شولې او د دې تر څنګ یو شمېر رسنۍ چې تر اوسه پورې هم فعالیت لري او د ګوتو په شمار ښځې په غلط رسنیو کې دوی فعالیتونه کار کوي، د هغوی کارونه تر جدي څار لاندې دي او په ډېرو سختو شرایطو او محدودیتونو سره دوی خپل کارونه ترسره کوي. دغه د خبریالانو بېکاره کېدل یوه ستونزه ده چې متاسفانه په تېر یو نیم کال کې دوی ورسره مخامخ شول. امنیتي تهدیدات بل مشکل و چې دوی ورسره مخامخ شول، او داسې په همدومره وخت کې ځینو کسانو ته د وتلو چانس برابر نه شو. دا واقعا د هغوی پر فعالیتونو باندې ډېرې زیاتې منفي اغېزې کړې دي چې یو تعداد یې تر اوسه پورې هم پټ ګرځي، یا هم که چېرې یو شمېر خبریالان چې تر اوسه پورې هم د هغوی په رسنیو کې دوی فعالیتونه کوي، کار کوي، په ډېرو محدودیتونو لاندې کار کوي، یعنی هغوی په آزاده شکل د پخوا په شکل دوی کار کولی نشي. حتی د دوی اجتماعي پاڼې د طالبانو لخوا څارل کېږي چې دوی په څه شکل باندې فعالیتونه کوي، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. حتی په ځینو مواردو کې یو خبریال چې راپور چمتو کوي یا هم یو نطاق په استودیو کې ناستي د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره، که کومه سرپلونه د بل چا له لوري هم کېږي، حتی د میلمان له لوري، ولې شکنجه یې بېرته بیا هم خپله خبریال کېږي. چې دغه وضعیت واقعا فضا ډېره زیاته محدوده کړې ده په رسنیو کې د کار کولو لپاره.
ستاسو سازمان اغلی حفیظی، د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د دغو ستونزو په لری کولو کې چې دا اوس تاسو اشاره ورته وکړه، د دې په لری کولو یا کمولو کې څه رول لوبولای؟
دا سازمان اجرایوي برخو کې کوم صلاحیت نه لري چې په ټولو مواردو باندې وکولای شي کار وکړي، ولی کوم کارونه چې د خبریالانو لپاره باید ترسره شي او کوم پروګرامونه چې باید ونیول شي، هغه ټول په دې سازمان کې په لاس نه نیول شوی دی. لومړی کار چې په دې سازمان کې وشو، کوم کسانو چې د افغانستان د سقوط وروسته د خبریالانو له نوم څخه په استفاده سره د افغانستان ووتل، دغه مسله تر یوه اندازې پورې حل کړې ده، ځکه د دې سازمان له لورې د پادیس جوړ شو او کوم خبریالانو چې له کلونو راهیسې په مختلفو رسنیو کې دوی دندې ترسره کړې دي، په دې پادیس کې شامل شول. دوه مسله دا چې ډېر شمېر خبریالان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول، چې یوه همغږي د ځینو ادارات ترمنځ جوړه شوه او د دې سازمان له لارې هغوی ته خبریالان معرفي شول تر څو د دې اقتصادي ستونزې حل شي او تر یوې اندازې پورې ورته رسیدګي وشي. دریمه مسله دا چې کومه کمیټه چې د ښځو په برخه کې جوړه شوې ده، د افغانو ښځو د ایستلو لپاره کوم کارونه چې د دې سازمان له لورې تر لاس لاندې نیول شوي دي، تقریبا شپېته او یو سلنه مخکې تللي دي، او هغه خبریالانو ته به لومړیتوب ورکول کېږي چې د هغوی ژوند واقعا تر جدي ګواښ لاندې دی او جدی اړتیا ده چې باید کابل ته
ورسیږي.
دا خبرونه دي چې د دې سازمان له لوري په سفر کې ترسره شوی.
د خبريالانو د ملاتړ د سازمان د خزینه کمیټې د مشرتابه غړي مرزیه حفیظی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د بیان آزادۍ او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د آزادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم چې احمد شیبر چمتو کړی.
آزادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په پدې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ول مانځل شو
په محل کې شهران ټول سی یو د شمې بلی وی او سکون وی آرامې شو یل د بعد غزل ویل د دکل مکول یو ځنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډېر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول غ دلایل می سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرونچونو هم نشا ویل کیش.
زو کړی مونجلی د اسمان سپینه سپوږمې ده، وا وا د ګل غټی د پغونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول منزل شو. د مرکزی بغلان پولیس والی کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې له وو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستي و ازادي رادیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل پترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارا کې د پرخبري خارګوټي شاعران او د مرکزی بغلان شاعران پښتو بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتو د دوی په دیره کې د شپنور مزله سولا په ډیر خکلی بڑ باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑ باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 1590 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. د بهیر په پخوا د غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسی ډیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په ډیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولي کې بل د مخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کې یا په اجنډا کې کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کې ورسلغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرۍ کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخ مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې لږ رڼا ده شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوښنه کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې مغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي هغه ځي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیارې وي او رڼا وي، یوازې د ډیوو وي، او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډیر په ځانګړي شوق سره دکلمه کوي، او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلي او ډیر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډیر ښه درک وسي بیا چې نه غږ څه دی، نه موټر څه دی، نه خلک څه دي، نه مرش څه دی، نه د ټولنې دا ډیر بیروبار څه دی، ډیر یو آرام شپه، آرام حالت، او هغه د شعر او غزل روح ته انسان ډیر خبر نه وته، ډیر خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډیره وخت دوام کوي، ممکن تر ټوله سوي بجې بازن تر دو بجو شپو هم دوام کوي، کله چې ادبي تنده خړو بس اشعاران خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي، او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموشي، او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغه د غزلونو د کلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوارلس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې، نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی، او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخکړو. په هلمند کې به سیمه ایز رسنۍ
د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای دا ډول هڅې د ادبی ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډېری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران ناتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغه سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلکو پیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون رادیو له لوري په جوړ شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د ناتخوانان لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه. نو ډیر تشویق
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی دا قلم دی غربت لجمی پریش دا دا وخت نه محترم دی تو پکا د دې تیر عمر حساب را سره وکړه تاڅ کړي دی وایستا کوم کرن سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایزي رادیو مسؤل حفیظ احمد نصرت وای دوی د نور ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ سیالي جوړ کړی و. نو موږ وایي لدې سیالۍ هدف دا دی تر څو لوی خو شاعران او ناتویونکو وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کولو فرهنګ وغوړيږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفاف سیالي را پیل کړل. دې سیالي کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ ناتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یو خبرونه جوړ کړل د ناتوینکو سیالي په نوم چې دا له شنبه تر چهار شنبه لای لپاره شپه خپرېدل. یو ناتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خبرونه موږ ته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه ناتخوانان مو اړخ خبرونه تر غوښتل غوي پر ناتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دیشان ور سره غدل چې مستقیم اوریدونکو اړیکې نیولې غوي پښتنې لرلې.
خغله نصرت وای دوی د ناتویونکو لپاره د خبرونو تر جوړیدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شو ناتویونکو لپاره رايټولونه پیل کړ چې لا بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې ل لومړی تر څلورم مقام ناتویونکو غوړ شول. هغه وای د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالي به دوامدار وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او خطر نوم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخش جمال کریمی پړه ازادي رادیو ته وویل
ترنوم د غږیز هنرونو لړل یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې ترڅنګ د ښه شعر انتخاب د یو مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې ترڅنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پراته ده. د دې ترڅنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګنشمیر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپل زمزمو او ترنوم لاره غزلونو او شعرونو لاخ کلی کوي او ځانګړي موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسه بی خوندا دز هم غسه ژوند می هم غسه بی خوندا دز هم غسه یاران می ټینګو مگر نن